په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کوو. د روغتیا د نړیوال سازمان دبليو ایچ او عمومي منشي تدرس ادهانم گبریسوس وایي د افغانستان هرات ښار د خیمه پر ښار بدل شوی او زیاتوي کورنۍ په خلاصه فضا کې په پارکونو کې په کوچنیو خیمو کې شپې سبا کوي، ځکه د نورو زلزلو او لزلزلو وروسته ټکانونو له ویرې نشي کولی کورونو ته ننوځي. هغه نن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې ویلي چې د دبليو ایچ او د افغانستان څانګې ټیمونه د شریکانو ملاتړ کوي چې په یو شمېر ځایونو کې د روغتیایي خدمتونو خیمې دروي تر څو خلک وکولی شي روغتیایي خدمتونه انتر لا سکری. د هرات زلزله ځپلو سره د مرستو د دوام په ترڅ کې په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي متحده عربي اماراتو د زلزله ځپلو د درملنې لپاره په دې ولایت کې یو ګرځنده روغتون فعال کړی دی. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او زلزله ځپلو ته د رسیدو کمیسون ویان احمد الله متقی ازادي راډیو ته وویل چې دغه روغتون تخنیکي وسایل او پنځو الوتکو کې هرات ته لیږدول شوي دي.
د متحده عربی اماراتو طرفه یو تیار شپخانه راوړل سول او پرې کې تقریبا 15 کته ډاکټران دي، همدار 15 کته د دې تخنیکی ټیم ده. د لپاره په 15 شپخانه جوړ سول او اوس مخکې موږ یې افتتاح کړل.
متخی وایي دغه روغتون ډاکټران او تخنیکی کارکوونکي د عربي اماراتو او نور هیوادونو اطبادي او په خبره روغتون کې د هر ډول جراحي امکانات هم شته. په هرات کې له تیرو لسو ورځو راهیسې څو ځلې زورور زلزلې وشو چې تر ډېرې د دې ولایت لویدیځې سیمې وځپلې چې زرګونو تنه یې مړه ټپیان او اغېزمن کړل. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د زیانونو او مرګ ژوبلې د کره شمېر په اړه لا هم پلټنې روانې دي. د خوړو نړیوالو پروګرام دبليو ایف پی وایي په افغانستان کې 15 میلیونه خلک نه پوهیږي چې د راتلونکي څاخت خواړه به له کومه کیږي. دبليو ایف پی د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د اکتوبر په 14 لمانځل کیږي ویلي د افغانستان دغه بې وزلي وګړي د ټولو افغانانو یو پر درېیمه برخه جوړوي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې په خپله ایکس پاڼه د هرات زلزله بل ناورین بللی چې په خبرې بشري وضعیت ورسره نور هم کړکېچن شوی دی. په افغانستان کې د دبليو ایف پی مطبوعاتي مسؤل فیلیپ کروپ ازادي رادو ته ویل دوی د 15 بې وزل افغانانو لډلې وازی دی یو لاسنیوي کولای شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي د افغانستان شیعه مذهب ټولنې له تاریخ جن افراطیت څخه ډیر رنځګالي. ویست نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه د پلخمري د ورستۍ بریټ په تړاو د څرګندونی کړی او ویلي چې د بریټ خوشنۍ کړي دی. د پلخمري په امام زمان جمعات کې د تیر جمعې د ورځې په ځانمرګ بریټ کې لکتر لګه وشیل منځکوونکو وژل شو او 15 نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې یادایښت خراسان څنګه دغه بریټ مسؤلیت منلای دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن شپږو عربي هیوادونو ته تر سفر وروسته نن بیرته اسرائیل ته ستون شو. بلینکن د اسرائیل او منځني ختیځ دغه سفر په دې هدف پیل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې د اسرائیل ملاتړ څرګند کړي او غزه کې بشري ناورین رقم کړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې دواړو لورو ته د وژل شو کسانو شمیر له 4000 اوښتی دی. د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونو مشران او استازي د یو کمربندې ویلې لارې نقشې په کانفرنس کې د ګډون په هدف د چین پلازمېنې پیکینګ ته رسیدلې دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس دغه مشران د منځني ختیځ، اروپا، افریقا او آسیایي هیوادونو یاد کړی دي. طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر سرپرست وزیر نور الدین عزیزي هم په دې کانفرنس کې چې سبا ترسره کیږي ګډون کوي. بلومبرګ مجلې راپور ورکړی چې طالبانو له چین او پاکستان سره هوکړه کړې چې د یو کمربندې ویلې لارې پروژې له افغانستان سره ونخلول شي. د کار هانو په باور افغانستان سره د دغه پروژې لنخلولو سره به د هواته د زیربنایي پروژو لپاره مرسته چې اوس مهال بندیزونو متاثره ده جذب شي. د پولن وګړي نن دوشنبه دی ونوي حکومت جوړېدو په تمه دي. په داسې حال کې ده چې په دې هواد کې د پرنیو ټاکنو لمخي حاکم ولس پال ګوندونه شو کولای چې د پارلمان اکثریت څوکۍ ترلاسه کړي. دغه ټاکنې مخالف ګوندونو ته لار پرانیزي چې د یو لوی بدلون لمخي نوی حکومت رامنځته کړي. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په هرات کې پرونی زلزلې د پخوانیو پرتله ډیر کورونه ویجاړ کړي او ډیر خلک هم سرپناه ته اړتیا لري.
کمخور بلو اخلی په نغری کې کو ډوډۍ په تنور پخو علی پلاس منځو
دا دی وی کلیواله خزی غاگو د کلیوالو خزو د نړیوالو ورځ په پلمو هم په افغانستان کې د کلیوالي خزو ژوندته کتنه کړې ده. پر انګلستان د افغانستان د کرکټ ټیم بریا ډیری افغانانو ته خوښي ور په برخه کړه.
بیا په دغونه تکړه لوبغاړو کې او دغونه ټیمونو کې واقعا دا بریا زموږ د افغانستان د ټول ولس لپاره لویه بریا و.
د خبرونه په دوهمنی مې کې 15 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر حضور څرخي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو په خوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وای په هرات کې پرونی زلزلې د پخوانیو پرتل ډیر کورونا ویجاړ کړی دي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل سیمه کې په بیړني ډول د سرپناه او روغتیایي مرستو ته اړتیا ده. په عین حال کې ملګرو ملتونه وای په افغانستان کې وروستیو زلزلو وضعیت لا پسې خراب کړی دی. په همدې حال کې یو شمېر زلزله ځپلي وای هر ډول ستونزو سره مخ دي او که ژر د سرپناه په ګډون د مشکلاتو د حل لپاره ګام پورته نشي سړه هوا او موسمي او ساري روغی به دوی له یو بل نور ستوند سره مخامخ کړي. نور حال به د امید زهیر مل په رپورت کې وورو.
د طالبانو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په هرات کې پرونی زلزلو لږ تر لږه 2000 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ کړي او زیات نورې قسمه تخریب کړي دي. د دې وزارت وایان جانان سائق نن ازادي رادیو ته وویل په سیمه کې خلک په بیړني ډول سرپناه خوراکي او روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. هغه وویل
کوشش اوس هران پدې کې روان ده چې یو خوراکي توکي ته ډیر ضرورت او سره په زمين کې یو کمی نقدیم رستي سراجي شي د مظلومو لسته لپاره سرپناه جوړ شي. د سرپناه لپاره ډیر ضرورت ځکه چې زمي راتلونکې د په زمين کې خو تبان هوا ډیره سړه وي او په خیمه کې ژوند کولم ډیر ګران وي.
امریکا متحده ایالاتو د جیولوجیکی سروې ادارې پرون په خپل پاړه په هرات کې د پرونی او زلزلو پاړه وویل چې د لومړی زلزلې د شدت کچه د ریختر په اندازه 6.3 درجه او د دویمې بیا د ریختر په کچه 15.4 درجه و. د هرات د والی ویان نثار احمد الیاس پرون ازادي رادیو سره خبرو کې تایید کړي و چې پرونی او زلزلو کې دوه تنه مړاوي او 1600 نور ټپیان شوي او د هرات خار په ګډون یې په زندجان، کوهسان، ګلران، روباتي سنگي، ګوزرا او به ولسوالۍ کې د ډیرو خلکو کورونه ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن ویل چې لسخت زلزلو وروسته په هرات کې زورګونه کسان په خیمو کې پراته دي چې د خیمو ته هم د تیرې اونۍ طوفان او دړو زیان رسولی دی. د ادارې په خپل نننې اعلامیه کې زیاته کړې ده په دې زلزلو کې په شپږو ولسوالیو کې 40000 کسان زیانمن شوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې د مشر ارشد ملک له قوله د هرات زلزله په افغانستان کې روان بحران د پاسه بل بحران بلل شوی دی. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا بیا نن سهار په خپل اسپاړه په افغانستان کې د وروستیو زلزلو له امله د زیانمن شوی یو شمیر 3500 او 350 تر وخود او وی ویل چې دوی د خړو په ګډون بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې ازادي رادیو سره په خبرو کې یو شمیر زلزله ځپلو هم ویل چې هر ډول ستونزو سره مخ دي او کې ژر د سرپناه په ګډون د مشکلاتو د حل لپاره ګام پورته نشي سړه هوا موسمي او سالي ناروغي به د دوی بحران لا پسې زیات کړي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې مرستې ورسره شوی اما هغه ډول چې اړینه ده ته دوی لاس نیوي نه ده شوی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
په پاکستان کې مشته او شمیر افغان کډوال وای په داسې حال کې چې له دې هواد د پاکستان د حکومت له خوا د افغان کډوالو د استلو لپاره ورکړل شوې مهلت د پاتې رسیدو په حال کې دی. خو د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ وی ادارې د دوی ستونزو ته پام نه دی کړی. د افغان کډوال وای افغانستان ته د بیرته ستنېدو په صورت کې د خپل خوندیتوب په اړه هم اندېښمن دي.
دلته یونیسیار کې بایومیټریک شلو دوه کاله او شوز مونږ بایومیټریک ساتو راجستر شلو. اوس د
پاکستان امید سروري په پاکستان کې یو له افغان کډوالو څخه دی. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي وکمنې وروسته هغه پاکستان ته پناه یوړله څو د پناه اخیستلو ولاره پیدا کړي. نوموړی وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالی کمشنري سره ثبت دی خو د سلګونه زرو نور افغانانو په څیر د ایستلو له خطر سره مخ دی. سروري ازادي رادیو ته ویل
چې دې کې هغه ماجرین دي، قاضیان دي، سارانوالان دي، امنیتی ملی والا دی اردو دی ډګروالان دی جنرالان دی آرایشګاران دی هنرمندان دی ټول دغه حکومت نه فرار کړی دلته الله ته پناه راوړ یونیسیر ته پناه راوړه دلته یعنی سازمان ملل سے معنا دلته راغلی په نام راوړی دی الله ته او د یونیسیر دفتر ته اوس دوی زمونږ سرنوشت هیڅ یعنی معلومات نشته چې څه کیږي
د پاکستان حکومت لا د مخه اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د 1,000,000 څخه زیات افغانانو په ګډون غیر قانوني کډوال باید د اکتوبر میاشتې تر پایه له پاکستانه ووزي. د پاکستان په پېښور ښار کې یو بل افغان کډوال علي رحیمی وایي سره له دې چې د پاکستان د حکومت د لوري افغان کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت څخه یوازې 15 ورځې پاتې دي، خو تر اوسه هیڅ ادارې او کوم ځانګړي آدرس د دوی ستونزو ته رسیدنه نه ده کړې. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل
بدو بخش تقسیم کرد افغانانو
افغانان په دوه وډل وویشل. هغه چاته چې مخکې کارتونه ورکړي او بیا اعلان وکړ چې موږ له دوی سره هیڅ کار نه لرو، یوازې هغه کسان چې د کوټې لاري راغلي او یا هم کوم اسناد نه لري تر اتونکو 15 ورځې پورې لمړی نیټه ورکړي لدی ځای وو ځکه کنه موږ به حضور وشو.
علی وای په تیر یو اونۍ کې په پیښور کې افغان کډوال دوه ځلې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر دروازې ته ورغلی، خو د خپلو دوسیو د چړلو لپاره له انتظار پرته بل ځواب نه دی ترلاسه کړی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د شنبه پورس پر خپل ایکس پاڼه کې د یوې اعلامیې په خبرولو سره د پاکستان له حکومت غوښتي چې د هغو افغان کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي چې خوندیتوب ته اړتیا لري او په دغه هیواد کې پناه اخیستې ده. په اعلامیه کې راغلی چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر باید په خپل خوښه وي. په دې اعلامیه کې له هغو افغان کډوالو څخه چې د پی او آر او د ای سی سی کارتونه لري وختل شوی چې دا کارتونه د تل له ځانه سره ولري تر څو بیرته ونه ایستل شي او د راتلونکي ملاتړ لپاره د دې کارت یو کاپي له ځان سره ولري. اعلامیه زیاتوي پاکستان د پی او آر او ای سی سی کارت لرونکي کسان نه اخراجوي، خو تر دې وړاندې په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوالو او په پیښور کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منازه کاکړ ادعا کړې وه چې یو شمیر افغانان د کډوالۍ کارتونو او د اوسېدو نورو اسنادو لرلو سربیره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. تازه د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی د جمعې په ورځ وویل چې له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو د ایستلو د پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول جوړ جړی نشته. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته یو زیات شمیر افغانان د پاکستان او ایران په ګډون څو هیوادونو ته کډوال شول چې اوس له دغو دواړو هیوادونو څخه په زور شړلو افغان کډوال اندېښمن کړي چې د بیرته ستنېدو پر مهال بل احتمالي خطرونو سره مخ شي. تر دې مخکې د ایران په ځینو سیمو کې خلکو له تاوتریخوالي په ډک چلند او ګواښونو سره له افغانانو غوښتي وو چې دا هیواد پرېږدي، خو ایراني پولیسو د دغو پیښو د ځینو عاملینو د نیولو خبر ورکړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په وړاندې د افغان د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له تاریخي بری وروسته یو شمیر افغان ځوانان وایي پرونی بری افغانانو ته کم ساري خوشحالي ورکړه. یو شمیر دغه ځوانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هله مند چې افغان لوبغاړي پر روان نړیوال جام کې نورې لوبې هم وګټي. افغان کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې چې هند کې روان دی پرون د 9 منډو په توپیر انګلستان ته ماتې ورکړه. نور جزئیات زموږ د همکار په دې رپورټ کې.
Afghanistan have the greatest victory in their history. This has been a remarkable evening.
افغان لوبډلی د لوبي ګټلو تاریخي شیبه د هغه شیبه ده چې افغان توپ چون کې راشد خان په خپل توپ چونې د انګلستان وروسته لوبغاړی مارک ووټ اوټ کړو. د کرکټ په 2023 نړیوال جام کې افغانستان د انګلستان پر وړاندې یو تاریخي بری خپل کړ. د افغان کرکټ لوبي پرونی بری په کور دننه او بهر خپل مینوال خوشاله کړی او په پرله پسې ډول پر ټولنیزو شبکو د خپل خوښیو او احساساتو اظهار کړی. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د انګلستان پر وړاندې د افغان کرکټ لوبډلې دوی ته واقعي خوښي ورکړه او په هر ځای کې د افغانانو پر شونډو مسکا خپره کړه. د کونړ ولایت اوسیدونکی عنایت صافیه او د هلمند ولایت اوسیدونکی عبدالجبار نومیال
لوبه واقعا ډیره مجدار لوبه وا او بیا په دغه تکړه لوبغاړو کې او دغه ټیمونو کې واقعا دا بریا زموږ د افغانستان د ټول ولس لپاره لوی بریا وا او زه هیله لرم چې یو ځل بیا به زموږ لوبغاړي دغه ټیمونو ته ماتې ورکوي او ان شاء الله فائنل ته ځان رسوي.
د زموږ اتلان راځي د انګلستان لوبډله ماتې وي دغه څخه کرکټ لوبه ګټي ډیر د خوشحالۍ ځای او ډیر خوندور شپه او ډیر خوندورې شیبې وي. واقعا هم چې تیر ماښام ډېرې ځوانان چې موږ ناستو یو ډول ولولې وي چې هر وکټ تله ټول ځوانان سره را پوه کېدل او لاسونه یې سره ورکول او چکچکې کولې یو د خوشحالۍ ځای و.
یو شمیر بهر میشته افغانان هم ورته خبره کوي وای کرکټ لوبغاړو تل دوی ته د مسافرې په خفه ژوند کې خوشحالي ورکړي. سلیمان مشال چې د کونړ ولایت اوسیدونکی اوس د امریکا په ټیکزاس ایالت کې اوسی ازادي رادیو ته وویل
ډیر زیات مننه زمونږ اتلانو مونږ هم تل تر شا ولاړیو او مونږ هم ډیر زیات منندوی یو چې مونږ د خوښۍ خوشحالۍ راکوي داسې غمجنو د وطن نه لري او بد حالاتو کې تاسو مونږ ته خوشحالۍ راکوي او زمونږ په شونډو باندې مسکا راولي.
یو شمیر افغان سیاسیونو او بهرنیو کرکټ پوهانو هم د افغانستان د کرکټ لوبډلې پرونی بریا ستایلې. افغان کرکټ پوهان هم د انګلینډ پر وړاندې د افغان لوبډلې پرونی لوبستیا یو زیاتوي. افغان لوبغاړو ته پکار ده چې خپلې پاتې نورې لوبې هم په همدې وړتیا او له کوم فشار پرته ولوبوي. د کرکټ د چارو مبصر شیراغا همکار
نو سپین بالرانو ډېره خطو پچونه وکړه خصوصا نبی مجیب راشد د دریوانو ډېر ښه پارتنر بالینګ پارټنرشپ وکړ. دا ټول هغه مثبت نقطې وې چې په تیره بریا کې مهم رول ولوباو.
د کرکټ د 2023 کال 25 اوریز نړیوال جام چې په هند کې لوبي روان دي پرون پکې د افغانستان درې ملوباو لومړی یې توپ هنه وکړاو سیالې لوبډلې ته د نه څلوېښت اورونو او ټولو لوبغاړو په اوټ کې دوه سوه څلور اتیا منډې جوړې کړې. د انګلینډ ټول لوبغاړي بیا په یو څلوېښتم اور کې د 215 منډو له جوړولو وروسته اوټ شول او افغان لوبډلې بری خپل کړ. په دې لوبه کې مجیب الرحمن درې، راشد خان درې، محمد نبی دوه، نوین الحق او فضل الحق فاروقي یو وکټ واخیسته. کو کې پیلیز لوبغاړي رحمان الله ګربز اتیا او اکرام علي خیل بیا ته 25 منډې وکړي. د لوبي غواره لوبغاړي مجیب الرحمن ونمول شو. د ویلو د چا افغانستان په 2023 کرکټ 25 اوریز نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره د اکتوبر په 1 او دویمه لوبه یې کوربه هیواد هندستان سره د اکتوبر په 11 او چې دواړه یې وبایللې. ټاکل شوی چې افغان کرکټ لوبډله خپل څلورمه سیالي د اکتوبر په 13 نیوزیلند سره وکړي.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن شپږو عربي هیوادونو ته تر سفر وروسته نن بیرته اسرائیل ته ستون شو. بلینکن د اسرائیل او منځني ختیځ دغه سفر په دې هدف پیل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې د اسرائیل ملاتړ څرګند کړي او غزه کې بشري ناورین کم کړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې دواړو لورو ته وژل شو کسانو شمیر له 4000 اوښتی دی. نور تفصیل به له اسد الله الدین مهرو.
د اسرائیل او حماس د جګړې نن لسمه ورځ ده او تر اوسه د دغه جګړې مخنیوي ته سیاسي هڅو پایله نه ده ورکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې 4 ورځې مخکې اسرائیل ته تللی وو شپږو عربي هیوادونو ته له سفر وروسته نن دوشنبه بیرته د اسرائیل تل ابیب ښار ته رسیدلی دی. دغه عربي هیوادونه چې بلینکن ورغلی اردن، فلسطین، سعودي عربستان، قطر، بحرین او متحده عربي امارات دي. نړیوالو اژانسونو لیکلي چې د عربي هیوادونو مشرانو په غزه کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د اسرائیلو د عملیاتو پر مهال د ملکیانو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلي چې بلینکن دغه سفر پر مهال د حماس په وړاندې د مخالفت ډیر غږونه اوریدلی خو په ورته وخت کې نوموړی د فلسطینیانو زړه بوګنونکي حالت ته اندېښمن دی. بلینکن اسرائیلو ته د سفر پر مهال اسرائیل ته د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی او په همدې حال کې سپینې ماڼۍ اسرائیلو ته د ولسمشر جو بایدن د احتمالي سفر یادونه هم کړې ده. اسرائیل وروسته تر هغه له حماس سره د جګړې اعلان وکړ چې په غزه کې حاکمو د غو وسلوالو د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیلو زرګونه توغندي و توغول او د اسرائیلو په سرحد ورواوختل. د حماس په دغه بیساره جګړه کې د وژل شویو اسرائیلیانو شمیر 400 ته رسیدلی دی. اسرائیل له هغه ورځې را په دیخوا پر غزې تړانګې درنې بمباری پیل کړي چې تر اوسه پکې 2250 تنه فلسطینیان چې اکثره یې ملکیان دي وژل شوې دي. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په جګړه کې 9200 تنه ټپیان شوي هم دي. د غزې شاوخوا نیمایي اوسیدونکو چې شمیرې له 1 میلیون اوړي خپلې سیمې پریښي او مرسته کوونکو ادارو هلته بشري وضعیت نازک ښودلی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې اسرائیلی پوځیان د امریکا د جنگی بیړیو په مرسته د غزې تراړې په اوګدو کې ځای پر ځای شوي او د حماس ډلې د لمنځوړلو لپاره په تمریناتو بوخت دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې به لومړی نړیوالو رسپانو ته کتنه وکړو. ډیرو نړیوالو رسپانو هم د هرات پر زلزلو تمرکز کړی. اسمت سرونته بغښو.
ډیرو لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په هرات ولایت کې د پرلپسې زلزلو په اړه لیکنی او راپورونه خپاره کړي دي. زورورو زلزلو یوازې په یو ونی کې افغانستان ته په څلورم وار ټکان ورکړ. دا د نیویارک ټایمز د هغه راپور سره لیکل دي چې په پرونی غنه کې خبر کړي دي. لدی راپور سره د زلزلې زپلو ځایونو او ټپیانو عکسونه هم لدی. ورځپاڼه وایي چې پرون سهار وختي په هرات کې څو زلزلې وشوي، خو لومړی د ریختر په حساب 6.3 درجه او دوهمه 15.4 درجه و. نیویارک ټایمز د زلزلې د مرکز او لکبلې د لشتر لشه 150 تنو د ټپی کېدو له یادونې وروسته د محمد غزنوی په نوم د هرات ښار دی و دیش کلن ځوان د لالهان د ژوند په اړه کښلی چې نوموړي د تیرې اونۍ د شنبې د ورځې له زلزلې وروسته په میدان خیمه درولې و او لخپلو دوه ماشومانو او ماندینې سره سړش په خیمه کې سبا کوله. نیویارک ټایمز د غزنوی په قول لیکلي چې پرون سهار تر زلزلې مخکې په خیمه کې ساړه وشو او فکر یې وکړ چې نور به زلزله نه کیشي، نو خپل اپارتمان ته لاړ. غزنوی وایي اپارتمان ته لتلو وروسته یې میرمنې چای دماوه چې بیا زلزله وشوه. آیپاډ یې له میزه ولوید او شیشه یې ماته شوه. د یې میرمن او دوه ماشومان یې په منډه له اپارتمانه ووتل. غزنوی وایي چې اوس یې پرېکړه کړې چې غزنی ته کډه وکړي، ځکه چې تر کله به د زلزلو له لاسه په میدان شپې تېروي. د تا ورته حالت د نورو هراتیانو دی. نیویارک ټایمز رسپانډ تر دې دوی ورځې وړاندې هم د هرات د زلزلې زپلو په اړه یو مفصل راپور خپور کړی وو. په هغه لیکنه کې راغلی وو چې له دریو سترو زلزلو وروسته په هر ځای کې له ویرې څوک ویده کېدای نه شي، مګر دا چې دی باندې څملي. نیویارک ټایمز لیکي د هرات د تیرې اونۍ د سخت زلزلې ویره په ټول ولایت کې خپره ده. د ښار په عمومي پارکونو، کوڅو او د سړکونو د منځ په چمنونو کې موقتی خیمې لیدل کیږي او کورنۍ چې په خپلو کورونو کې د شپې لیدل کیدو ډاری شي هلته شپه سبا کوي. نارینه د جماعتونو پر ځای په واټونو کې لمونځ کوي او دعا کوي چې د زلزلو له ورانیو یې نور خلاص کړي. دولتي ادارې له خلکو تشې دي، حتی د صرافۍ مارکیټ چې یو وخت پرې ډېر بیروبار و اوس بند دی. په ښار کې یوازینی ځای چې هلته ګڼه ګوڼه ده هغه هوایي ډګر دی. هغه کسان چې د الوتکې د ټکټ واس لري هڅه کوي چې له هراته ووځي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې د هرات په زلزلو کې شاوخوا 1300 تنه مړه شوي او کابو 1200 نور ژوبل شوي دي. د بریتانیا میرر رسپانې هم د هرات په پرونی زلزله لیکنه خبره کړې. په دې لیکنه کې د زلزلې له کبله د لسګونو کسانو د ټپي کېدو او څو نورو د مړینې یادونه شوې او د زلزله زپلو سیمو عکسونه یې خبره کړې دي. په یو عکس کې څو ښځې او ماشومان لیدل کیږي چې د شګو او دوړو د توپان په منځ کې خپل کړه پخره بار کړي او نامعلوم لور ته درومي.
پرون د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو له نړیوالې ورځې سره برابر و. دا ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې په افغانستان کې ډېرې کلیوالې ښځې د ژوند له ډېرو لومړنیو اسانتیاو بې برخې او سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. یو شمېر کلیوالو مېرمنو ازادي راډیو ته وویل د اقتصادي ستونزو او روانو جګړو له امله هیڅ کله ښار ته هم نه دي تللي او په خپلو کلیو کې هم د اوبو او برېښنا په ګډون له ډېرو لومړنیو خوراکي او دغه راز نورو موادو بې برخې دي.
د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. په داسې حال کې چې د افغانستان ډیری کلیوالي ښځې د دې ورځې په اړه هیڅ نه پوهیږي. د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار د حاجیانو د کلی اوسیدونکې 33 کلنه هیله وایي چې له خپل خاوند او دوه ماشومانو سره په یو کوچني خټین کور کې ژوند کوي چې نیمه برخه یې د سیلابونو له امله ویجاړه شوې ده. هیلوای د هغې وازنې هیله داد چې د خیاطۍ او د جامو منځلو ماشين ولري.
ذکر کر کے وی ناری نہ پٹی تا ڈوڈے چے اوبر چلی گا سکور کی کار کا ہم دا جون دے نو او دخار خلا خو بس ہر چھ تیار دی کالی ماشین کی منجی دو پنا بھائی پخے پخلے پگیس کے مو خاصی نہ کم خور بلو پخلے پنا غری کی کو ڈوڑے پتنور پخو علی پلاس منجو خمن کالے گندل ماشین تارتے لرو چو غڑ چھ خیاتی و کو غن لرو کالے منزل ماشین نہ لرو چھ کالی پیو منجو
درس کلن گلمینا چھے پا حمدی کلی کی اسی کی ہم ورطا کسا کوی. گلمینا وائی میڑے مرشوائی او لخپلو دری و ماشومانو سارا پڑی رو کم و امکاناتو جون تیروی. حقا غواری چھے خپلی لون خونزی تولی گی چو پراتلون کی کی پخار کی جون وکڑی ندی مور پا چر لاسانتیاو پراتا پیو کچونی کلی کے. نوموڑی آزادی رادیو تا وویل،
دمنګ جون ډیر سخت دا کوم نه ما او دا چې دوه لورګانی می دی او یو دا نه زوی می دی لې سکه چې دې دې راځي دی ان من درسي ته چې دې سن لري چې ورته ویر کیو ما سیم کالې ماشین نه لري چې زو په حياتي وکم او ته کمر پي دا کوم او ته پیس دا کوم کولی جن کې ان دې خسرا ټوله او پاماغه باندې پخلی کو ډوډۍ پی بخاو کته غم پی کو موږ پس کرو تو تو کو موږ یې چې خپل بچیان مخکې مکتب کې درسونه پی
کلیوال میرمنې وایي له سیاسي بدلون سره د دوی د ژوند ستونزې څو چنده ډېرې شوي او اوس نه حکومت او نه هم ملي او نړیوال بنسټونه ورته پام کوي. مرزیا د غور ولایت یوه له هغو کلیوالو میرمنو څخه ده چې د خپل ژوند ډېره برخه یې په جګړو کې تېره کړې او د څاروي په پاللو ژوند تېروي. د مرزیه په وینا د پرله پسې وچکالۍ او د واښو د نشتوالي له امله یې غواګانې مړې شوې. مرزیه آزادۍ راډیو ته وویل چې د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په اړه هیڅ معلومات نه لري.
موږ یو غوا لرو، شودې ورکوي، کوچ جوړوم او خرڅوم یې. په ولسوالیو کې مو ژوند په همدې ډول روان دی. زه هم میوب یم، لاسونه پښې مې درد کوي، سترګې مې خوږېږي، وکه څه کور لرم، ژوند مې د څارویو په پاللو تېرېږي. زه د دې ورځې په اړه هیڅ نه پوهېږم. کله چې شل کلنه وم، د روسیې جګړه روانه وه. ټول ژوند مې په جګړه کې تېر شو. بمباري کواله ټول هر چیرته پټیدل. موږ خار نه دیدلې او نه موږ چا خار ته بیولیو.
زهره هم د غور په ولری پراته کلی کې ژوند کوي او د چرګانو د پاللو لارې د خپلو ماشومانو د خوراک او جامو پیسې ترلاسه کوي. هغه غواړي د چرګانو یو کوچنی فارم ولري.
ښځو
د حقونو فعاله سریا محمدی وایي چې د انټرنیټ او اړیکو د نشټوالي له امله کلیوالې میرمنې له دې ورځې نه خبره دي او تر اوسه هیڅ کوم ادارې هم د دوی لپاره دا ورځ نه د لمانځلې.
زن روستانشین که اکثریت اونا کار مالداری، کار خیاطی، سوزن.
کلیوال خزه چه دیره پا مالداری و خیاطی بوختی دی ده خر خزوغونی ده آقوی کار هم خی نده روان. هغه مواد چه آقوی تولیدوی پا بازار که نخرسیگی او ده کلیوالو خزو ده ورزی با پا هم آقوی هیت معلومات نلری. پده رو کلیو ده آری کو ساتلو لپار آسانتیاوی نشتا و مجازی نده تا لسترسی نلری او ده ورز هم هیت نده المنزل شوی.
وسایل ارتباطی وجود نداره و زنان روستایی هم به فضای مجازی اونا دسترسی ندارن. تجدید هم از این روز نشده.
خود ملګرو ملتونو سازمان د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي چې د جنسیتي برابرۍ ترلاسه کول او د ښځو ځواکمنول نه یوازې دا چې سم کار دی، بلکې د سختې بېوزلۍ، لوږې او خوارځواکۍ سره د مبارزې په برخه کې هم مهم ټکی دی. د اعلامیه له مخې ښځې د غیر رسمي کار په توګه په کروندو کې د کار لویه برخه جوړوي او په کلیوالو سیمو کې په کورنیو کې پرته له معاشه د کارونو ډیری برخه ترسره کوي. د ملګرو ملتونو په وینا دا ښځې د کرنې په تولید، د خوړو او تغذیې خوندیتوب، د ځمکې او طبیعي زیرمو د مدیریت او د اقلیم د انعطاف په برخه کې د پام وړ ونډه لري. د اکتوبر 15مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی لخوا د 2001 کال د دسمبر په 13مه نیټه د کلیوالو میرمنو د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه او د لومړي ځل لپاره په 2003 کې ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو موخه د کرنې او کلیوالي پراختیا په پیاوړتیا د خوړو د خوندیتوب په ښه کولو او د کلیو د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې د کلیوالو ښځو د مهم رول او ونډې پیژندل دي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په پلمه مو په افغانستان کې د کلیوالو ښځو د وضعیت په باب د ازادي راډیو تفصیلي راپور واورې. دغه ورځ نن د خوړو نړیواله ورځ ده. په نورو خپرونو کې په دې مناسبت ځانګړي راپورونه مه هېروئ. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. د خبرونې دې برخه کې د دوهم نیمایي کې البته اوس یو 15 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر حضور څرخي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO عمومي منشي تدرس ادهانم گبریسوس وایي د افغانستان هرات ښار د خیمې په ښار بدل شوی او زیاتوي. کورنۍ په خلاصه فضا کې په پارکونو کې په کوچنیو خیمو کې شپې سبا کوي، ځکه د نورو زلزلو او زلزلو وروسته ټکانونو له ویرې نشي کولی کورونو ته ننوځي. هغه نن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې ویلي چې د WHO د افغانستان څانګې ټیمونه د شریکانو ملاتړ کوي چې په یو شمېر ځایونو کې د روغتیایي خدمتونو خیمې دروي تر څو خلک وکولی شي روغتیایي خدمتونو نه تر لاسه کړي. د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د دوام په ترڅ کې په هرات کې د طالبانو د حکومت سمیي چارواکي وایي متحده عربي اماراتو د زلزله ځپلو د درملنې لپاره په دې ولایت کې یو ګرځنده روغتون فعال کړی دی. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او زلزله ځپلو ته د رسیدو د کمیسیون ویان احمد الله متقی ازادي راډیو ته وویل چې د متحده عربي اماراتو لخوا په دغه سیار روغتون کې 45 تنه ډاکتران او 40 تنه تخنیکی پرسونل کار کوي. په هرات کې له تیرو لسو ورځو راهیسې څوځلې زورورې زلزلې وشوې چې تر ډېرې د دې ولایت لویدیځې سیمې وځپلې چې زرګونو تنه یې مړه ټپیان او اغېزمن کړل. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې 45 میلیونه خلک نه پوهیږي چې د راتلونکي څاښت خواړه به له کومه کیږي. WFP د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د اکتوبر 14 لمانځل کیږي ویلي د افغانستان دغه بېوزلې وګړي د ټولو افغانانو یو په درېیمه برخه جوړوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي د افغانستان شیعه مذهبه ټولنې له تاوتریخجن افراطیت څخه ډیر رنځ ګاللی دی. ویست نن دوشنبه په خپله ایکس پاڼه د پلخمري د وروستي برید په تړاو دغه څرګندونې کړې او ویلي دي چې دې برید خواشینی کړی دی. د پلخمري په امام زمان جومات کې د تېرې جمعې د ورځې په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه ول مونږ کوونکي ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د دغه برید مسؤلیت اخیستی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن شپږو عربي هیوادونو ته تر سفر وروسته نن بیرته اسرائیل ته ستون شو. بلینکن د اسرائیل او منځني ختیځ دغه سفر په دې هدف پیل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمن جګړه کې د اسرائیل ملاتړ څرګند کړي او غزه کې بشري ناورین کم کړي. د اسرائیل او حماس ترمن جګړه کې دواړو لورو ته د وژل شوو کسانو شمېر له 4000 اوښتی دی. د سیمه او نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشرانو او استازي د یو کمربند یوې لارې نقشې په کنفرانس کې د ګډون په هدف د چین پلازمینې پیکینګ ته رسېدلی دي. د راپورونو له مخې دغه مشران د منځني ختیځ، اروپا، افریقا او آسیایي هیوادونو د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي هم په دې کنفرانس کې چې سبا ترسره کیږي ګډون کوي. د پولند وګړي نن دوشنبه د یو نوي حکومت جوړېدو په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د پرونیو ټاکنو له مخې حاکم ولس پال ګوند ونه شو کولی د پارلمان اکثره څوکۍ ترلاسه کړي. دغه ټاکنې مخالفو ګوندونو ته لاره پرانیزي چې د یو لوی بدلون له مخې نوی حکومت رامنځته کړي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت ته کېږي چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د جمعې په ورځ د تلې په 28مه په هغه ورځ چې په بغلان کې د زلزلې ویره خوره و، د دې ولایت د مرکز پلخمري په یو جمعات کې درنې 14 خلک وترول. دا 14 چې د څرنګ هم د نشته خمری سیلوتا نژدې د امام زمان په نوم جماعت کې وشوه. په دې جماعت کې شیعه مسلمانان د خدای د عبادت لپاره راټول شوي وو. په پیل کې د دې 14 لکبله د لسګونه خلکو دمړینه او د لسګونه نورو د ټپی کېدو خبرونه ورکړل شول، خو وروسته د طالبانو سیمه ییزو چارواکو وویل چې اوه کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. ازادي راډیو دا ارقام په خپلواک ډول نشي تاییدولی، ځکه په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د رامنځته شویو خنډونو له وجې خبریالان د دقیقو معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دې حمله پر د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه ومنله، پر شیعهګانو په کابل، هرات او نورو ولایتونو کې د تیرو حملو پر هم همدې ډلې منلې وه. ملګرو ملتونو او متحد ایالاتونو دا حمله وغندله. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ وویل چې د افغانستان شیعهګان له تاوتریخجن افراطیت څخه ډیر رنځګالي او ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې د برید له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د افغانستان د شیا عالمانو شورا هم په یو بیان کې د دې برید د عاملانو د موندلو او هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د چاودنې د ځینو قربانیانو کورنیو ازادۍ راډیو ته وویل چې په افغانستان کې پر شیاګانو د ژوند کړی تنګه شوی او د پیښې د یو قرباني د کورنۍ یو غړي د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د شیاګانو امنیت خوندي کړي. خو آیا طالبان دا توان لري چې د داعش ډلې هغه غړي محکمې ته راکاږي چې دا حمله یې تنظیم کړې وه؟ ملګرو ملتونو څه کم دوه میاشتې مخکې په یو راپور کې وویل چې اوس مهال په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغو د کورنیو د غړو شمیر له 4000 تر 6000 پورې کسانو ته رسیږي. آیا طالبان هغه پوځي او استخباراتي توان لري چې د دې افراطي ډلې د زرګونو غړو د تروریستي فعالیتونو مخه ونیسي؟ د دې او نورو پښتنو په اړه نن په 15 دقیقې پروګرام کې بحث کوو. د دې بحث کوربه زه احمد تکلیم، طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي، د امنیتي او سیاسي چارو شنونکی د برلین د امنیتي پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر له جرمني، او د چارو شنونکی محمد یوسف امین زادزای له کابل په بحث کې راسره دي چې دوړو خغلو ته خرغلاست وایم او مننه ترې کوم چې په بحث کې برخه واخیسته. اتمر صاحب، لومړی تاسو ترازو د داعش ډلې شمیر چې مخکې هم ما په سریزه کې یاد که او ملګرو ملتونو خبر ورکړی، یعنی د 4000 او 6000 ترمنځ غړي لري په افغانستان کې، دا ارقام څومره دقیق دي؟
مننه تکرار سپ تاسو ته سلامونه جناب عزیز ست، سلام خپل وړاندې کوم او دغه سې ټول اوریدونکو ته. یقینا دغه ارقام او ساحه په رسنیو کې راغلی دي 4000 تر 6000 پورې، لیکن دا داسې نه دی چې ډیر دقیق دي، دا تخمینی ارقام دي. ولی یو شی باندې چې منګه بات پوښه غدا ده چې او تعداد همدغه ډلې په افغانستان کې د پخوانه موجود وي، حتی د جمهوریت په وخت کې همدغه ډلې د مغه وخت د حکومت لپاره یو چیلنج او یو تهدید، مخصوصا دغه ډلې په شمال کې په ځینو کوهستاني سیمو کې ځای پر ځای شوي.
په فعال ډول اتمر صاحب که په غیر فعال ډول؟
نه فعال خو منګه ویلی نشو، ځکه دغه 6000 د دوی د کورنۍ سره تخمین شوی. فعال شاید ډیر کم یا جنګیالي به وي، لیکن دا چې دا ډلې د کوم ځای نه راغلي دي او څنګه راغلي دي په دې باندې بحث ته ډیر ضرورت دی. خو په لنډو کې زه تاسو ته ارزو کوم، دا هغه داعش نه دی کوم چې د عراق او شام زینه باید چې دوی راغلي، دا هغه داعش دی چې پاکستان په دغه قبایلي سیمو کې د هغه ډلو افراطي ډلو زینه جوړ کړو. دا زما او ستا بیخي په یادیږي چې دغه ډلې چې په پاکستان کې جوړې شوې او دوی بیعت ورته وکړ، دغه هملته په رسنیو کې هم راغلل، ډیری د دې د همدغه ترهګرو ډلې غړي دي چې دوی سره یو ځای شوي دي. اوس د داعش په نوم دوی چون په افغانستان کې دوی عملیات کې نوم ورته شاخه خراسانی خی کنه، دا داسې یو شی نه دی چې موږ وایو چې دا الهام اخیسته یا مستقیم د هغه داعش چې په سوریه او شام کې و د هغه ځینه دوی راغلي. صحیح دی چې دوی سره به ځینې عرب جنګیالي هم مال وی، لیکن د دوی اجندا او دایه کاملا فرق لري.
د منځنۍ اسیا او د تاجکستان څومره افراطی کسان په دې دله کې چې همدا د داعش خراسان څنګه بلل کیږي شته یا غړي توپ کې لري؟
دا خو یو لوی تشویش دی. دغه انصار الله چې ورته ویل کیږي ترکستان شرقي او دغه نور ډلې دي، دا پخوا هم وې، یعنی د جمهوریت په وخت کې وې، اوس هم شته دي. د دې یو تعداد خو حتی طالبانو باندې چې ډېر انتقاد هم کیږي چې تاسو دغه ډلې ساتلي دي. طالبان داسې وایي چې د طالبانو تعود دا دی چې هېڅ ډلې ته به دوی اجازه نه ورکوي چې ګاونډي هېوادونه یا بل کوم بل هېواد دوی وګواښي. یعنی دا تقریبا تر یو اندازې پورې د دوی تر حاکمیت لاندې اوس شتون لري، او یعنی په مختلفو ځایونو کې دوی شته دي. او د منځنۍ آسیا هېوادونو ډېری تشویش همدغه دی چې داسې نشي چې دغه ډلې منځنۍ آسیا هېوادونو ته واوړي، هلته مشکلات جوړ
کړي. اتمر صاحب، څو کاله مخکې زما یادېږي چې له تاجکستان نه د زرګونو کسانو د تلو خبرونه و په رسنیو کې چې عراق ته تللی دي او سوریه ته تللی دي او هلته په جګړو کې برخه اخیسته. دغه د منځنۍ آسیا جنگلی، البته له ازبکستان او نورو هیوادونو څخه هم دا خبرونه و چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې له جنگلیو سره دغه افراطي وسلوال چې په خپلو هیوادونو کې نور ځای نه لري او د ترورستانو په نامه مشهور شوي دي، دوی هلته تللي وو. هغه داعش او دغه داعش چې په افغانستان کې فعال دی د خراسان په نامه، د دوی دا غړي سره جلا دي، بیل دي، هغه پاتې شول هلته په عراق او سوریه کې، مړه شول، ژوندي دي. د دوی په باب معلومات راکړي چې دغه سوال دا دی چې دغه حمله چې په افغانستان کې کیږي، په دې کې دغه بهرني جنگیالي څومره رول لري؟
ګورې، په عراق او سوریه کې چې هغه داعش نه ډیری داوطلبان، یو خو افراطی عربانو، بل د اروپانو ډیر کسانو هلته، او د نړۍ د هر هیواد نه د ډیرو هیوادونو هلته کسان د جنگ دپاره دوی ورتلل. د هغوی اجنډا د امریکا پر ضد و د هغوی اجنډا د هغه عراق او سوریه د حکومتونو د نظامونو پر ضد و. اولته مذهبي جګړه وه، یعنی تقریبا مذهبي رنګ درلوده، لیکن دغه چې داعش خراسان ورته وایي، یعنی د خراسان دغه حوزه د خراسان د دوی مطلب دی. په دې کې یقینا چې هغه جنګیالي چې حتی د شوروي د یرغل په وخت کې په افغانستان کې د منځنۍ آسیا ځینې اسلام پاله جنګیالي، دوی په پاکستان کې و، دوی هلته شتون درلود. بیا کله چې په تاجکستان کې دا داخلي جګړه پیل شو، یو تعداد دې هم په افغانستان کې و، یو تعداد دې بیرته لاړل په تاجکستان کې. کله چې دوی دغه مصالحې ملي راغی، نو دوی بیرته خپل وطن ته ورستانه شول. لیکن یو تعداد دې عربي هیوادونو کې هم و، پاکستان کې هم و. په پاکستان کې ډیر وخت دوی تیر کړی، دغه مختلفو ګروپونو سره دوی همکاري درلودلی، او حتی چې چینایان په پاکستان کې ول، تاجکان ول، ازبکان ول، ایغوران ول، چې تر اوسه پورې دوی همدلته په سیمه کې په اصطلاح موجود دي.
مننه ذاتی صاحب، ستړي مشئ. طالبان وایي چې د داعش ډلې جرړې ایستلې، چې هغه البته همدغه د داعش ډلې خراسان څنګه یادوي، څومره طالبان په خپلو دغو عملیاتو کې توانېدلې دي چې داعش ډله کمزوري کړي، او یا لکه دوی چې وایي په رښتیا یې جرړې وباسي؟
مننه تاسو ته او جناب اتمر صاحب ته او د تاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته نیکي لوي ترمات وړاندې کوم. ګوره، په دا کې شک نشته چې طالبان د داعش پر وړاندې دلته جدي اقدامات پیل کړي دي، او د دوی د اداده چې دلته ډېر کسان له منځه وړي دي، او د خارجي رسنیو مثلا د امریکا له طرفه هم د ارقام وړاندې شول، مثلا وړاندې شول چې د داعش ډلې مشران د افغانستان نه وتلي دي. د داعش حرکات فعالیتونه دغه مثلا دغه واضح دي، یعنی امریکا ته معلوم ده چې داعش مشران وتلي دي او ارقام هم ښیي چې 3000 نه تر 6000 پورې دي. نو دا دا ښیي چې په دغه مسایلو کې دغه نړیوال یا د سیمې هیوادونه هم ملوث دي، یعنی ګډې مفادات ګډې
استراتیژیګانی او دغه مختوري. زازای صاحب وبخې لکه څنګه چې تاسو ویلې طالبان ادعا کوي چې دومره کسان لمین زوړی دي او متحد ایالاتونو یا لویدیزو چارواکو ملګرو ملتونو هم تایید کړی دي دوی دا خبره چې د داعش ډلې مشران له افغانستانه وتلي، نو بیا دا ډله څنګه کولای شي چې په هغه ځای کې چې زړه غوړي دا ډول حمله وکړي؟
انګوري وخت چې اختلافات مذهبي موجود وي، یعنی دا علائم دي، نو خامخا دا جګړه به وي.
ځکه مذهبي اختلافات به خید چا چا ترمنځ
د دې اسلام پالو دي خپل مثال د مختلف مذاهب چې جوړ شوی دي، مختلف ډلې، مختلف مدارس، یا وای چې دا فرض د بل وای چې دا سنت د بل څوک وای چې دا د شای د بل څوک د شای، یعنی اختلاف موجود ده په بعضی مسایل دینی کې. دا مخامخه جګړه وی او ناشته نشته، یو د دې د دین واضح نه ده، په ال دا چې الله مې یو ده، قران مې یو ده، پیغمبر مې یو ده، لیکن دا اختلافات خو انسانانو را پیدا کړی دي په دلو ټپلو. حتی خدای پاک قران کې وایي چې تاسو په ډلو ټپلو په ګروه ها ګرو مطلب دی کې او د اسلام دین په ورسه نه ځان ټینګ کې. پس بنا دا ده چې د اختلافات انسانانو منځ ته اوسېږي، دا ډېر یو تنظیم شوی مسله ده چې زه فکر کوم دغه کې بهرني او سیمه ییز هیوادونه هم ښکیل دي. او د هغه ملکو کې چې هغه د دانش سطح او د لوستو سطح چې هغه د دین نه بي خبره دي او لیک لوست نشي زده کولای یا یې نه دی زده کړی، دغه کومه ډیره زیاته استفاده کی فقط ځان سپین کالي وغونډه پټکی وغه ګیره وګډه پرېږده په کلو باندې کې چې بزګرو شپانه او بیسواله خلدی یو 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 څوټری بلبل څوټری بلبل څوټوي.
ام داسې ډول فعالیتونه چې تاسو یادونه کوي د اوس د افغانستان په کلیو باندې کې شته، یعنی داعش ډله او وایزانې ګرځي په کلیو باندې کې ل ځوانانو نه خلک راټولوي خپل ډلې ته جذبوي.
یعنی ګورې څو عوامل دي، یو اختلافات مې ما وخل چې مذهبي اختلافات دي چې مذاهب راجو کړی دي، دو مسله چې آل ایغه یو وخت کې فقر وي او اقتصادي ستونزې وي، دغه دوهمه مسله او نالوستي بي خبره خلک د دې څلورم مسایل دي. او بل دا چې یو سازمان فعالیت کوي چې هغه وایي چې مونږ خراسان غواړو، خراسان بزرگ ګوره. دغه ټول عوامل او د نړیوالو د سیمیزې وادو هغه په اصطلاح چې دوی وایي چې ګټي د ټول یو ځای کې بل اخره دغه سي حالت جوړیږي چې د دې تنظیم د خو تجهیز غواړي، د خو اکمالات غواړي، د خو مادي مرستې غواړي. یعنی یو څوک افغان یا دی مسلمان د توانمندی نه لري، دا یو سازمانونه دي چې ایجاد شوی دی او بل اخره غواړي چې دغه د اسلام دین سره اصلا هیڅ تعلق نه لري.
بله ځاځي صاحب، طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي، په دې کې شک نشته چې پر افغانستان واکمن هم دي، څنګه نشي کولای چې د دې ډلې فعالیتونه ونیسي مخې ونیسي؟
څو مسایل په امنیت لپاره برخه کې په وخت کې ډېر زیات مهم دي. یو دا ده چې حاکم یعنی حکومتونه، دولتونه د خلکو حقوق ورکي، خلکو ته درناوی ورکي، هغه که مذهبي مسایل لري که اقتصادی مسائل لري د دوی ته اجازه ورکي او غته درناوی وکي او حقوقي ورکړل شي او خلق تنظیم کینی حکومت د سندا چې و مثلا کار ورته باید پیدا کی مسؤلیت باید ورته پیدا کی د ډوډۍ نه باید خبر ووسی د تحصیل نه باید خبر ووسی ان ټول دولت حکومت هم دغه ته وایي دغه کې چې سالانګاری کیږي مثلا قانون باید موجود وي عدالت په بنا باید حکمرانی وشي قوانین تسجیل وي انده چې اوس مثال د شریعت وایم کنه دا مدون یو کتاب باید موجود وي چې شریعت ته مثلا ما لوست نه دا کړی زه باید اوس قران عظیم شان الله ما ته را لېږلی ده او زه لولم مګم شریعت چې دا د قران نه اخیستل شوی دی لیکن کوم اندغه عالمان ما ته کوم کتاب نه دی جوړ کړی شریعي چې زه ولولم یعنی شریعي نظام څه وي او شریعت څه وي دغه ستونزې دي چې بلاخره نامي پیدا کوي او د دین خارجی استخبارات هغه نړۍ چې غواړي چې تسخیر کې بلې وات دغه نه سو استفاده کوي
ډیره زیاته مننه اکبر صاحب بیا تاسو تر ځما د طالبانو لپاره اصولن باید د ډول تروریستي حملو مخنیوي باید ډیر اسانه وي ځکه چې د دې ډول حملو په طبيعت باندې په سرنګوالي په سرچینو او امکاناتو یې طالبان ډیر خپويږي دوی تقریبا پینزلس شپارس کالا د همدې ډول حملو په وسیله باندې په افغانستان کې د پخوانی حکومت لپاره او د امریکایانو لپاره لنجه جوړه کړې و دا دوی به خبره شوی د تروریستي ډلو تاکتیکونه بدل شوی دی ک د دوی استخبارات کمزوري دي یعنی اصولا باید د دوی لپاره د دې حملو مخنیوي اسانه وي ولې نه دی
یقینا زه هم په همدې باورم چې دوی کافی تجربه لري او دوی کافی شناخت لري د دوی ډلو نه ځکه دوی یو وخت کې یو ځای سره همکاري کړی یو ځای سره کار کړی د دوی مشران تګ راتګ که د دوی تاریخ تاسې وګورئ د دغه اسلام پالو ډلو دا ټول سره په نهایت کې دوی ډیر نږدې پاتې شوي دي او زما باور هم داسې دی چې دغه ډلې اسلام پالې ډلې مخصوصا چې دي دا د لویو استخباراتو پروژې دي زه په دې باورم چې دغه مذهبي جنجالونه نه دي دا سیاسي دي دې ته مذهبي رنګ ورکول کیږي د مذهب په قالب کې دغه رقابتونه پلي کیږي او دوی بیا خپل اوږدمهاله هغه لوی لوی اهداف ته ځان رسوي اوس که د دوی دغه سیر د حرکت وګورئ که تاسې د منځني آسیا نه د منځني ختیځ نه واخلئ مثلا د دغو په وسیله عراق ویجاړ شو سوریه ویجاړ شو لیبیا ویجاړ شو یمن کې اوس هم جګړه دی افغانستان کې دغه موږ او تاسې خپله د دې شاهدان یو او همدغسې اوس روان دی په منځني آسیا پسې او یا شاید هم نورو هیوادونو پسې او د دغه هیوادونو تشویش هم همدغه دی چې دلته اوس که تاسې داسې فکر وکړئ چې خپله په افغانستان کې موږ خو هیڅ اختلاف نه لرو یعنی په مذهب کې اختلاف نه لرو که هغه شیعه ده او که سنی دی دلته په سلهاو کلونو د یو ځای خوا په خوا لکه ورونه سره اوسېدلي دي لیکن څنګه بیا دغه یو ډله ځان ته اجازه ورکوي چې یو بل مذهبي ډله یا مذهبي فکر یا زموږ شیعه ورونه دا هدف ونیسی او دا یوازې په دغه بغلان جماعت کې نه دی بلکې که تاسې وګورئ دا د تیرو لسو پنځلس کلونو را په دېخوا په دوی باندې بریدونه کیږي او دوی هدف ګرځول کیږي لیکن په مجموع کې دغه سیاسي موخې دي نه مذهبي چې موږ داسې وایو چې دا د مذهب پر بنیاد باندې دغه جګړه روانه ده
بله مننه ځاځای صاحب فکر کوي چې په دا دوه کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنو د داعش ډلې خپلو تاکتیکونو ته دومره بدلون ورکړی چې طالبان نشي کولای دوی پیدا کی او د حملو مخه ونیسي
ګوره دخل د سې چنده په کلو باندې کې تاسو اوسېږي ما مخکې هر ز وکړلو چې یو خو تمویل کوونکی لري اداره چی لري چې هغه په بهر کې دي.
په بهر کې تاسو مطلب څوک دی وبخې کله په جزئیات سره وایي؟
په بهر کې تاسو د 45 کلنې جګړې موضوع ته تاسو دقیق وڅېړئ. مثلا د شوروویانو د اشغال پر وړاندې یوه پلمه د خلکو ته پیدا شوه چې د ټولو هېوادونه هلته لکه چې مخکې اسمان صاحب ویلي خپل اعتراف پاکستان هم کوي چې ډېر زره وسلوال راغلل. دا ډېر زره بېرته خپلو کورو ته لاړ نه لړل. دغه وسلوال بچي وزګول، دا وسلوال ته تابعیتونه ورکړلی شول، دا وسلوال په نوم د دې چې ما جهاد کړی دی پاتې شول. دا 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 نو ای دغه نه بل اخره دغه سی بلاګان جوړ شي.
اوس که د تاکتیک مسلې تراشه یو بخي چې دا امکان لري چې ډېر دلو
عین نه مغه تاکتیک چې په پنده تلويخ تو کالو کې په افغانستان کې د افغانستان د ورانولو او د افغانانو وژلو په خاطر استفاده شوه، دای شم استفاده کی.
پنځه څلوېښتو کلونو کې د مجاهدینو جګړې ته کوګورې د خلق دیموکراتیک ګوند د حکومت پر ضد، نو هغه وخت خو د انتحاري حمله نه وي، مګر اوس انتحاري حمله باب شوې دي.
اوس خو ګورې، اوس خو دنیا تسلیحات ډېر پرمختګ کړی ده. کوم پرمختګونه چې غو کړی دي دوی هم دغه پرمختګ کړی دی چې انتحاری حمله باید وشي او ځانوژنه باید وشي. دا یعنی د دښمن څنګه د منځه زوی سم فکر دی خو دښمن کتاب ورته کوي.
بله مننه. اتمر صاحب، ایران څومره په دې حملو کې هدف دی؟ یعنی څومره د تروریستي ډلې چې ویل کېږي د سنی اسلام هغه افراطی بڼه دوی وړاندې کوي یا استازولي کوي، غواړي چې ایرانی اهداف پنه کړی؟
یقینا زه په دې باور یم چې د دوی فکر دا چې کله مونږ داعش وایو، د دوی فکر هغه سلفي فکر دی، ډېر سخت دریځ دی، تند دی، او دوی داسې فکر کوي یا داسې تظاهر کوي چې دوی هغه اصلي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د وخت هغه اسلام غواړي، او د مخ پر بنیاد باندې دوی سازش نه کوي هغه فکرونو سره چې د دوی فکر سره مخالفي. یعنی د دوی فکر سلفي فکر دی، او سلفي فکر په سعودي عربستان کې او د عربي هیوادونو په ځینو هیوادونو کې هغه فکر دی، او ډیری دغه چې مرستې او امکانات ورته برابرېږي دا همغه سیاسي رقابت د عربو او د ایران ترمنځ موجود دی چې په هغه بنیاد باندې دوی هغه مذهبي رنګ ورته ورکوي، لیکن د دوی اهداف سیاسي دي. یقینا چې ایران د دغه نه ډار لري چې داعش په افغانستان کې پیاوړی نشي او ایران ته خطر متوجه نه کړي، او همدغه اوس د یهودو او د حماس جګړه هم چې تاسو وګوري د دې رنګ ډیر رنګ کوشش داده چې مذهبي رنګ ورته ورکړي.
ډیر زیاته مننه. فقط دوه دقیقې د پروګرام تر پایه پورې لرو. ځاځی صاحب، کلمړی تاسو راته وایاست چې د طالبانو حکومت باید څه وکړي د دې لپاره چې د دې حملو مخه ونیسي له یوې دقیقې نه په کم وخت کې؟
ګوره، نه تنه د طالبانو حکومت دغه اوه پنځوس ملک اسلامي چې لرو دا د ټولو مسلمانانو دنده او مکلفیت ده چې کینی او دغه ته لاره پیدا کړي. مثلا زه تاسو ته یو مثال درکوم، دوی هر یو شریعت ادا کوي، هر عالم جکشي شریعت ادا کوي، د شریعت مدون کتاب چیرته ده؟ ولې دوی نه دي توانېدلي تر څو چې یو کس ته یو ماشوم چې قرآن لولي شرعي کتاب هم وي چې دغه ته شریعت وایي، ولې نه دي توانېدلي؟ مثلا ولې نه دي توانېدلي چې اوه پنځوس اسلامي ملکونه واضح دریځ ولري په هر دغه لویه ستونزه دا ده چې که دا حل نه شي، زه فکر کوم چې جګړه به دوام لري، او د دې نه به هغه خارجي استخبارات لکه تاچر چې راتلل، لکه امریکایان چې د جوران خان نه یې خواته راتلل.
اتمر صاحب، تاسو لطفا له یوې دقیقې نه کم وخت لرو.
زما غوښتنه دا ده چې طالبان دې جدي دې ته پاملرنه وکړي او د دې مخنیوی دې وکړي. بل خبره چې زه غواړم طالبانو ته ووایم دا ده چې دوی دې خلکو ته دغه پوهاوی ورکړي د ذهني له لحاظه دوی دې باید کار وکړي خلکو سره چې دا څه رقم مفکوره ده او دا څومره د اسلام سره مغایرت لري یا د دوی فکر څومره اوسنی وضع سره اختلاف لري او دا د باید خلکو ته دغه پوهاوی طالبان ورکړي او د دې مخه دې ونیسي.
ډېره زیاته مننه د خبرونې میلمانه او محمد اسحاق اتمر د سیاسي چارو شنونکی او محمد یوسف امین ځاځی د سیاسي چارو شنونکی له کابل له تاسو هم مننه چې د خبرونه مو تر پایه